مشال رادیو د تاسو کوربه ګل عظیم د مشال رادیو په یوبلی ځانګړي خبرونه کې تاسو ته هر کله وایم. په دې خبرونه کې پښتو ژبه شاعر نقیب احمد فطرت د ژوند او کار په اړه معلومات درکو. نقیب احمد فطرت د شانګلي سیمې د پښتو ژبې داسې شاعر وو چې په ځواني کې په کافي اندازه مشهور وو، خو د عمر په وروستیو شپو ورځو کې هغه عمره مشهور پاتې نه شو. هغه د غزل او نظم لیکلو نه علاوه په نثر کې ډیر کالمونه او مقالې هم لیکلي دي. د شاعرۍ یوه ټولګه د کشمالی په نوم چاپ ده، خو نور شاعري او نثري لیکونه ناچاپ پاتې دي. د نوموړي د ژوند په اړه ځانګړي خپرونې جوړونکي راشد خټک دي.
په عامه توګه د ژوند په بیلابیل ساحو کې کارکوونکي په ځوانۍ کې ډیر شهرت نه لري، خو د وخت په تیریدو مشهور شي او نوم یې خور شي. خو په ځینو استثنایي حالتونو کې داسې هم کیږي چې بعضې کسان په ځوانۍ کې مشهور وي او په پوخ عمر یا د ژوند په آخري ورځو شپو کې له خلکو هیر شي او ګمنام شي. د پښتو ادب په لیکوالانو کې د نورو څو کسانو نه علاوه داسې یو مثال د خوږ ژبې شاعر نقیب احمد فطرت هم دی چې په 22 کلنۍ کې د 26 کلنۍ نه زیات شهرت لرلو. ځینې کره کتونکي د هغه نه د خلکو پام اړول د هغه د سیاسي نظریه بدلولو سره تړي، او ځینې بیا وایي چې د دې وجه د هغه د اوسېدو ځای بدلول دي. په شانګله کې د حافظ الپوری پښتو ادبي ټولنې غړي او شاعر زیګر یوسفزي مشال رادیو ته د نقیب احمد فطرت د زیګون زده کړو او د اوسېدو د ځایونو په هکله وویل.
ډیر مننه راشد خټک صاحب، زه متل عمر پوروړی یم چې تاسو زموږ د شنګلی فطرت د نړۍ پښتنو بالخصوص د لر او بر افغانانو تر سماعتونو رسوي او د هغوی سره معرفي کوي. نقیب احمد فطرت د خیبر پښتونخوا د یوې لرې پرتې ولسوالۍ په یو کلي کوټکی کې د جون په 2 نیټه کال 1945 کې د خدای بخلي ګلفروش کره زیږیدلی و. د عصري زده کړو په ځای دیني زده کړې کړې وې او پیلاتي زده کړې په خپل کلی کې کړې وې. خو وروسته بیا د نور علم د حصول لپاره مردان ته لاړو. د 1955 نه تر 1964 پورې ژوند د شنګلي د غرونو په ځای په سمه یعنی پېښور مردان، او بیا وروسته څو میاشتې یا کال په لاهور کې هم تیر کړی دی. خو دغه سفر چې کوم دی نو دا خالي سفر نه وي، د به په مختلفو دارالعلومونو او مدرسو کې دورونه کول او خپل د علم پنګه چې کوم دی نو هغه به راغونډوله. دینی علومو د حصول سره سره په صحافتي او ادبي نړۍ کې خدمات هم د قدر وړ دي. عمر یې لا شپږش کاله چې د مردان د اصلاحي ادبي ټولنې ستر سکتر وټاکلی شو. د دغه نه د ادبي پالنې یا لیټرری کمیټمنټ واضح ثبوت په لاس راځي. فطرت صاحب د مردان نه اونیز اخبار قیادت کوم چې د چیف ایډیټر مولانا محمد شعیب په مشرۍ کې چاپ کېدو، نو د دغه مولانا محمد شعیب سره د مرستیال په حیثیت خپل مسؤلیت ترسره کړی دی. د دې سره سره پېښور نه پخپریدونکو اخبارونو کې هم د غضب خان په نوم لیکل کول. بیا چې کله یې د علم نه فراغت ترلاسه کړو او خپل کلی ته واپس شو، دا د سوات د ریاست دورو د سوات والی میاګل عبدالحق جانزیب څوک چې ډیر علم دوست او بشر دوست سړی و، هم د هغه په ریاست کې د تدریس د شعبې سره منسلک شو چې بیا تر مرګ هم په دغه شعبه کې ډیر په ښه ډول خپل خدمات ورکول.
زیګر یوسفزی د نقیب احمد فطرت د اولادونو په اړه د مشال رادیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
بالکل، اولادونه شته. یو زوی چې شبیر احمد نومیږي، ډیر ادب ذوق او په ادب مین سړی دی. چونکه فطرت سے پخپل جون د حافظ الپوری پښتو ادبی ټولنې سره کلکې اړیکې پاللې او تر مرګ یې ورسره د پد لمن نه پرې خو دینو. بیا چې کله فطرت سے وفات شو، نو د حافظ الپوری پښتو ادبی ټولنې چې کوم غړي دي، کوم هغه وخت زموارو، نو هغه د خاغلی زوی شبیر احمد د یادې ټولنې سرپرستی اله جوړ کړو. اوس دا ویل بره تګران شي چې شبیر احمد په خپل د لیک او تخلیق سره تړاو لري هم او کنه. خو څومره چې زه پیژنم، نو د ادب سره مینه شته او د خپل پلار ټول ادبي دوستانو سره تر دې د ماړی کې ټینګي ساتي.
د نقیب احمد فطرت د چاپ شوو کتابونو په اړه د یو پوښتنې په ځواب کې زیګر یوسفزی وویل.
جی، د فطرت صاحب یو کتاب چاپ دی چې هغه ورته د کشمالی نامه خوښه کړې وه. دا کتاب په لومړي ځل په 1980 کې چاپ شوی، چې وروسته بیا په مارکیټ کې ناویاته شو. او دغه کتاب په دویم ځل د شعیب سنز پبلیشر اینڈ بک سیلرز لخوا د هغې د مالک فضل ربی راهی او د حافظ الپوری پښتو ادبي ټولنې د بانی ضیاءالدین یوسفزی په مالی مرسته په 2014 کې چاپ شو. په دغه کتاب کې د ښاغلي راهی د وینا تر مخه ولس غزلونه و نظمونه او یوه حقې ته اضافه شوې ده. هم دغه نوی چاپ اضافه شده ایډیشن دا وخت په مارکیټ کې شتون لري او د ادب مینوال ورته په اسانه لاسرسي کولی شي.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې نقیب احمد فطرت ته عمر په وروستیو وختونو کې ولې د خلکو له پامه وغورځېدو، زیګر یوسفزی وویل:
جی راشد خټک صاحب، ستاسو د دې سوال راغون جواب له امکان بهر دی. د فطرت صاحب د ګمنامه پاتې کېدو په شا یو نه بلکې ګڼ محرکات دي. زه غواړم چې په هغوی کې په یو څو لږه خبره وکړم. وړومبی خو زما په خیال دا دی چې شنګله ولسوالي د پښتونخوا د ایالت ډېر لرې پرته سیمه ده. دلته د حافظ بابا نه پس یو قسمه ادبي جمود خورو. دغه جمود د فطرت صاحب نوخیزه کشمالی مات کړو، خو دا صرف د تخلیق تر حده وه. د فطرت صاحب تخلیقي زیار سره دلته یو قسم ادبي تحریک پیدا شو او ګڼ خلق د ادب مینوال او یا قلمکاران جوړ شو، خو دلته لا تنقیدی فضا نه و جوړه او خلقو صرف تخلیق کل ادب ګڼلو. خو لکه څنګه چې پوهان وایي چې تنقید د ادب یا د تخلیق روح دی، زه فکر کوم چې په شنګله کې د تخلیق سره سمه د تنقید فضا هم جوړه شوې وي، نو شاید نن فطرت داسې ګمنامه نه وي. د تنقید کمی په وجه د فطرت صاحب هغه رنګ څېړنه او سپړدنه تخلیق ته هم هغه ډول پاملرنه نه شو. نو یو خو زما خیال دغه وجه ده. بل خبره دا و چې فطرت سه عادتن ملنګ سړیو او د خودنمایي او شهرت سره بیخی نه لګیدله، نو ادبي پوهانو ته شعر کم رسیدل. نو زما په خیال دغه درست کمخت اصلا یو د فطرت سه د ګمنامه پاتې کېدو سبب هم کېدی شي. بل درې موجه زما خیال ز دا ویم چې میر تقی میر په خپل تذکرہ نکات او شعرا کې د یو غیر معروف شاعر شاه نصیر د فن په ځای د هغه په سترګې خبره کړې وه او ویلي وو چې د هغه سترګه کګه ده یا قچه ده. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې لکه څنګه چې مشرقي نور ادبیات د فن او هنر نه ماورا په ذاتي خوښیو ناخوښیو اډانو، دغسې پښتو ادب هم په تنقیدي توګه ډېر کوټلې نه وو، بلکې دا ویلی شو چې د اردو نه کم سفر کړی وو او ذاتي خوښي ناخوښي پکې ډېرې وي، او یا که ووایو چې لا هم دي. نو یو وجه دا هم کېدی شي چونکې ما وویل چې فطرت صاحب ملنګو بینیازه شان انسانو، د تعریف او تحسین طلبګار نه وو، او ښایي چې په وروستیو کې د یو مذهبي ګوند سره یې هم تړاو لرلو. نو د پوهانو نه نظر انداز پاتې شوی دی او یا پاتې کړی شوی دی، په دې اوس نه پوهیږو. چې خو بهرحال زه دا ګڼم چې فطرت صاحب د معاصر کوم عصر کې چې هغه وخت کړلی، کوم د هغه چې کومه زمانه ده، په هغې کې یو جدید شاعر و.
کره کتونکي او لیکوال عطاالله جان مشال رادیو ته وویل چې په شانګله کې د حافظ الپوری نه پس د شاعر په توګه د نقیب احمد فطرت نوم یادېدو.
نقیب احمد فطرت د پخوانی ریاست سوات د شانګلی د سیمې یو ډیر نوموړی شاعر و، او رښتیا خبره دا ده چې د پخوانی ریاست سوات د شانګله پار په سیمه د حافظ الپوری نه پس که چا د یو شاعر په نوم باندې ډیر نوم پیدا کړی و، نو هغه نقیب احمد فطرت صاحب و. حال دا دی چې بیا وروسته ډیر ښه شاعران په شانګله کې پیدا شو، خو د یو وخته پورې بس همدغه دوه نومونه د شانګله پار په پښتو ادب کې یاد و، یو د حافظ الپوری او بل د نقیب احمد فطرت صاحب. نقیب احمد فطرت چې و، نو د ځوانۍ صدور په مردان کې تیر کړی و، او هلته د ادبي ټولنو سره فعال کردار یې پاتې شوی و. د هغې وخت د مردان اصلاحي ادبي ټولنې جنرل سیکرتر هم پاتې شوی و، او د غزل د لویو لویو شاعرانو سره یې ناسته پاسته شوی وه. د دې سره سره فطرت صاحب چې ونو دی د مردان نه د وتونکي او ورځني اخبار قیادت د پښتو برخې د مرستیال مدیر په حیث باندې نیم ذمہ‌داری تر سره کړې وي، او دا هغه وخت د پېښور په پښتو اخبارونو کې په بېلابېلو موضوعاتو چې خاص کر پای کې طنز و مزاح او داسې په ادبي موضوعاتو باندې په یو فرضي نوم غضب خان باندې کالمونه هم لیکلي وو. دغه کالمونه چاپ نه دي او هغه وخت کې چاپ شوي دي په اخبارونو کې، خو بیا وروسته په کتابي بڼه باندې مخې ته نه دي راغلي. نو هغه کې د ده زیات کالمونه چې وو هغه داسې په ادبي حوالو باندې او داسې د تنقید په حواله باندې د طنز و مزاح په حواله باندې کالمونه چاپ دي. د هغه په غزل کې هغه پوخوالی، هغه نزاکتونه، هغه ټول خوبای موجود وي کوم چې د مردان د نورو شاعرانو په غزل کې موجود دي. په بنیادی توګه باندې مونږ داسې نشو ویلی چې د فطرت صاحب د شاعرۍ کم رنګ ډیر زیات واضح دی، ځکه دغه موضوعات ډیر خواره واره دي او داسې ده چې هغه په خپل ژوند کې په سیاسي حواله هم زه داسې محسوسومه چې وخت په وخت باندې په هغه کې بدلون راغلی دی. د مردان په دور کې داسې ښکاري چې هغه د دغې خپلو قامپالو او بیا د ترقی پسند ملګرو نه متاثره او وروسته بیا چې کلي ته راغلی دی هغه ښي لاس د پارټو د مذهبي ګوندونو نه متاثره شوی دی او بیا په باقاعده توګه د هغه په شاعرۍ کې هغه رنګ ښکاري چې هغه د سور انقلاب په ضد باندې، د لینن په ضد باندې، یا د افغان جهاد په حق کې بلا نظمونه لیکلي دي. نو داسې مونږ د دې تعین نشو کولای چې هغه شاعرۍ کم رنګ چې دی هغه ډېر زیات واضح دی. البته دا خبره ډېره په وسوخ سره کولای شو چې غزل ښه پوخ غزل دی او د بیان انداز یې ډېر زیات ښکلی دی او کم خیالونه چې راوړي دي نو هغه په ډېر ښه انداز باندې شعر کړي دي. دا یو شعر به زه تاسو ته ووایم چې مایوسي مې د پښتون ایمان توهین دی، پر راتلو مې د سپرلي محکم یقین دی.
د مشال رډیو ګران اوریدونکو سوا دمه کو او سندره اورو. سندره تاسو واوریدا. اوس بیا د شاعر نقیب احمد فطرت په اړه خپل پروګرام ته دوام ورکوو. د نقیب احمد فطرت ملګری شاعر او د حافظ الپوری پښتو ادبی ټولنې یو مشر غړي فضل رحیم لوهار مشال رډیو ته وویل چې نقیب احمد فطرت د شانګلې ادبی اتل دی.
راشد خټک صاحب، ستاسو او د مشال رډیو ډیره مننه چې تاسو زمونږ په اتل باندې نن لږه خپل خبرونه کوي، او زمونږ د اتل نقیب احمد فطرت صاحب په حواله باندې تاسو پروګرام کوي او د هغې د کار او زیار نه پښتانه خبروي، نو یو نړۍ مننه. دا خو سپړل ډېر ګران دي چې فطرت صاحب په شعر باندې سړی خبره کوي، د هغې په شخصیت باندې خبره کوي. بهرحال په لنډو ټکو کې زه دا ویلی شم، ملګري به پرې خبره وکړي، خو چې نقیب احمد فطرت چې نقیب احمد نوم یې دی، خدای بخلې، وروسته بیا دا تخلص چې دی نقیب احمد فطرت دی، تخلص دی وروسته بیا دی داسې کړی ده چې دی فطرت یوسفزی، او یعنی ادبی نوم تخلص په ادبی نوم کې بدل شو، فطرت یوسفزی شو. فطرت یوسفزی مونږ وایو چې دا کوم پای شاعر دی، نو دا خود نقادانو خبره ده چې هغه په خبرو کې. بهرحال زما د معلوماتو تر مخه تر څو چې زه فطرت صاحب سره نږدې پاتې شوم، هغه زمونږ زیاته تلې راغلی دی، خدای بخلې، یو ځل ته کې تلې یم، هغه ډېر تلې راغلی دی، زه ډېر تلې راغلی یم د هغوی خواله د زده کړې په حواله سره. به زه دا وایم چې فطرت صاحب به ما ته لا دا نه ده معلومه، ښکاره شوې هم نه ده چې په کوم وخت کې چې فطرت صاحب شاعري کړې ده، نه د هغې دور خلک چې دی نو هغه لږ اندیش شمس القمر شاعر، یامن پیر گوهر، ډاکټر اسرار، داسې د دغه مکتب خلک، د دغې خلکو سره فطرت صاحب پاتې شوی دی. خو هغه یوازې پاتې شوی نه دی، بلکې هغه دا مردان نه چې ورته پښتانه د پښتونخوا لک نه وایي مردان ته، د دې مردان نه فطرت صاحب د ځان سره غیږه غیږه کشمالی، کشمالی د فطرت صاحب د شعري مجموعې نوم هم دی، نو ځان سره بلا رنگونه راوړي دي. د طالب العلم دورې په مردان کې پېښور لاهور کې تیر شوی دی، او په مردان کې هغه یوازې دا نه ده چې هغه په مدرسه کې وو او هغه د مدرسې زده کړې کولې، بلکې هغه په یو ادبي مدرسه کې هم هلته پاتې شوی دی. نو د دغه خلکو نه هغه ډېره استفاده کړې ده، بلکې زه به دا ووایم راشد خټک صاحب که مو چاته معلومات وي نو په دې اړه خیر دی، زما خبره دې رد کړي، خو چې زموږ په علم کې اضافه وشي. زه د فطرت صاحب په اړه دا وایم، د هغې د شعر په حوالې سره چې کله نه فطرت صاحب کتاب چاپ کړی دی، وړومبی ایډیشن وړومبی چاپ چې د کشمالی دی، نو دا په 1908 کې شوی دی. او خو د ده په هغه کتاب کې چې کوم چاپ دی، په هغې کې د هر کلام سره ځای لیکلی شوی دی، او سنه تاریخ لیکلی شوی دی، نو هغې کې د یو کال 1908 او داسې 1908 نه چې موږ راواخلو وګورو، نو دی په دې وروستو پاتې سیمه کې په شانګله کې چې نن هم دا په وروستو پاتې سیمو کې موږ د شانګلې ته تورغر خور ویلی شو. دا دوه ضلع داسې دي چې دا وروستو پاتې دي، خو شکر چې په ادبي حوالې سره شانګله وروستو پاتې نه ده. هم د فطرت صاحب هغه برکتونه دي چې له دلته کې خواري دي.
د نقیب احمد فطرت د شاعرۍ د موضوعاتو او اړخونو په هکله شاعر او لیکوال ارشاد خالق مشال رډیو ته وویل.
د فطرت صاحب په شاعرۍ کې د هغوی په کتاب کشمالی کې موږ ته د هغه د شاعرۍ ګڼ موضوعات په نظر باندې راځي، او ګڼ اړخونه د هغوی دي. په هغې کې یو څو زه دلته کې ذکر کوم چې د ټولو نه ړومبی، لکه څنګه چې د فطرت صاحب نامه ده نقیب احمد فطرت، نو دغه شانتي هغوی یو خوی او خصلت هم فطرت پسند لرو، نو په دغه وجه باندې دا غوی د شعر یو جوت اړخ چې دغه فطرت پسندی ده. هغوی زی په زی باندې په خپلو شعرونو کې د ګلونو، د سپرلی او د فطرت ترنګینو تذکره کړې ده، او دغه شانتي هغوی په یو پوره نظم د سپرلی تر سرلیک لاندې په دغه موضوع باندې لیکلی دی. دا هم د فطرت صاحب د شاعرۍ یو ډېر غالب رنګ دی، او هغوی زی په زی باندې د ځپلې طبقې په حمایت کې شعرونه ویلي دي، تر دې پورې چې هغوی یو پوره نظم د مزدور تر عنوان لاندې لیکلی کړی دی او د هغې نه یو دوه شعرونه له تاسو سره شریکوم د نمونې په طور باندې چې ته خبر نه یې خو ای مزدوره خبروم دې ګورې چې سامراجي نظام د ځان د پاسه ځان نه ګڼي چې ته ذلیل شي دغه دوی ته خپل شباب ښکاري مزدوره ستا وینې دې خلکو ته شراب ښکاري. د دین علاوه د فطرت صاحب د شاعرۍ یو ښکاره اړخ د انقلاب تصور دی. د فطرت صاحب په کتاب کشمالی کې ځای په ځای باندې داسې شعرونه راځي چې په هغې کې یوه انقلابي جذبه وي. لکه د مثال په طور دا یو شعر یې مونږ ویلی شو چې هغه چې لرې ښکاري لمر د انقلاب به وي چې هلو ځلو ته د شپې او د سهار ګورم. د فطرت صاحب د انقلابي تصور سره نږدې نږدې د هغوی د شعر یو بل مهم اړخ دی چې هغه مزاحمتي فکر یا مترقي فکر او یا دغه رویه ده چې هغه ځای په ځای باندې ذکر کوي او په دې باندې بلها شعرونه ویلي دي. لکه د مثال په طور دا یو شعر مونږ وړاندې کولی شو چې اوف دنیا د غریب ناروا انتقام، دا بې درده نظام، دا د ظلم نظام. د دې ترڅنګ د فطرت صاحب د شاعرۍ دا هم یوه خاصه ده چې هغه د تلمیحاتو ډېر په کثرت سره استعمال کوي او هغه یوازې نه په کثرت سره استعمالوي بلکې فطرت صاحب دا هم د هغوی ځانګړتیا ده چې هغوی هغه تلمیحاتو ته یو نوی رنګ ورکوي. د فطرت صاحب په شعرونو کې مونږ د کوهی تور تلمیح موندلی شو، د سومنات موندلی شو، دغه شان ته د نمرود موندلی شو او یا لکه په دې شعر کې چې هغوی د چنګیز خان د تلمیح څنګه استعمال کړی ده چې بیا زړونه درزیږي او مقتل د مظلومانو ډک سترګې خونخوري دي که لخکر د چنګیز خان وزي. او دغه شان د فطرت صاحب په شاعرۍ کې مونږ ته روماني رنګونه هم ډېر زیات په نظر باندې راځي. او که زه دا ووایم چې د فطرت صاحب تر ټولو غالب رنګ هم دغه دی چې دغه په شاعرۍ باندې تر ټولو زیات خور دی او هغه شاعري زیاته برخه په دې باندې مشتمله ده او د فطرت صاحب دغه رنګ ډېر ښکلی او ډېر شیرین دی. زه د مثال په توګه باندې یو شعر تاسو ته وایم د هغوی د کتاب نه چې د کشمالو موده چې تیره شي او تره نشي د انتظار لمحې قیامت په لیونو تیریږي. د خدای بخیلي نقیب احمد فطرت صاحب په شعري خوبیانو یا د هغوی په فني ځانګړنو باندې نور هم مزید بحث کېدای شي. مشران شته دی، هغوی به خپل نظر هم شریکوي. زه له تاسو نه د فطرت صاحب په دې شعر باندې اجازه اخلم چې د پښتو ناوې ته همزولو ځوانۍ نظر کړلې، صرف د فطرت د ژوند تحفه ورته غزل پاتې شو.
شاعر او لیکوال اظهار احمد اظهار مشال رادیو ته وویل چې د نقیب احمد فطرت شاعري د مقدار له پلوه کمه خو په معیار پوره ده.
د فطرت صاحب د شاعرۍ په اړه به دومره قدر ووایم چې یقینا هغه یو ډېر ښه لیکوال و، یو ډېر ښه شاعر و، ځکه چې د نن نه څلور پنځه لسیزې وړاندې چې هغه کم شعر لیکلی دی، هغه غزل ته کم رنګونه راوړي دي، کم خیالات یې راوړي دي، کم فکرونه یې راوړي دي، یقینا چې په دې دور کې ورته هم سړی ګوته په خوله پاتې شي. د هغه شاعري که په مقدار کې دومره نه ده، البته په معیار کې هغه زه ډېره ښه شاعري ګڼم، ډېره اوچته شاعري ګڼم. خټک صاحب د فطرت صاحب فن او شخصیت مونږ د یو بل نه نشو بېلولی، څنګه چې د هغه فن ښکلی و هم دغه شانته کې د هغه شخصیت هم یو ډېر دروند شخصیت و. هغه د انسان او انسانیت د بقا په غم غمجنو، د کرکې او جنگ خلاف و، د امن پلوي و، د محبت پلوي انسان و. د هغه ابتدایي دور ته چې مونږ ګورو نو ستاسو خبره بالکل صحیح ده چې هغه په اوله کې خ یادو او فعال و، وروسته بیا ورو ورو هغه د سکرین نه دغه شنې اوټ شو. نو ماته خو اهمه وجه دا ښکاري چې دغه اولنی ابتدایي دور چې دی هغه په مردان کې تیر شوی دی. مردان کې د قمر رئیس صاحب په صحبت کې تیر شوی دی، د قند رسالی په سوري کې تیر شوی دی. نو دغه محرکاتو چې دغه پن ادبي تحریک ته به ځلا بخله او وروسته هغه چې کله بیا خپل کلي ته راغی نو دلته خو هغه قسم له ادبي بحثونه ادبي بنډارونه نه، نو دغه شانته کې هغه ورو ورو د سکرین نه ورو ورو اوټ شو.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو سوا دمکو او سندره اورو.
پختونخوا دزړه ټوټې بجوړو ټوټې
سندر تاسو واوریده. اوس بیا د شاعر نقیب احمد فطرت په اړه خپل پروګرام ته دوام ورکوو. فضل رحیم لوهار ادعا وکړه چې نقیب احمد فطرت په ټول ملکن ډویژن کې د جدید غزل لومړی شاعر دی.
فطرت صاحب په شعرونو کې چې موږ خبره کوو، د فطرت صاحب په غزل خبره کوو، نو فطرت صاحب د خپلو کلامونو سره لکه څنګه چې ما وی هغه تاریخونه درج دي په کشمالی کې، نو موږ ته په دغه دور کې په ټول ملکن ډویژن کې د جدید غزل شاعر د فطرت صاحب نه بل په نظر نه راځي. اوس که ملګری پوه خلک یا غزمونږه اصلاح کوي نو ډېره ښه خبره ده، خو تر څو پورې چې د ملکن ډویژن کې د جدید غزل په حوالې سره خبره کیږي، نو موږ ته بیا داسې شاعر بل په ملکن ډویژن کې په دغه سنه کې په دغه وخت کې چې په 1968 کې هغه د دې دور غزل لیکلی دی چې نن وته موږ جدید ویلی شو. د مثال په طور د فطرت صاحب دغه وخت ماته یو دوه شعرونه یاد دي چې مایوسی مې د پښتون ایمان توهین دی، پر راتلو مې د سپرلي محکم یقین دی، آشنا بیا یهودی زلفې راخورې کړې، راګیر کړی د زړونو فلسطین دی. دغه د څرګندونه ضرور کول غواړم ځکه د فطرت صاحب نه مې پخپل اورېدلی دي، او دا خبره چې ده نو غواړم چې د پښتو طالب علمان او استادانو د فطرت صاحب د دې که حدیثه وته وایو یا وته خوشبختی وایو د ملکن ډیویژن یا د سوات نه بده ونوي چې د دې نه خبر شي. هغه دا چې په سوات کې به د والی سوات په مشرۍ کې جشن سوات کېدو، نو هغه کې به دا وي چې د والی صاحب مدح به ویل کېږي، او د مشاعرې په ختمېدو باندې په اختتام باندې به شاعر ته 1 روپۍ اعزازیه دغه مشاعرې میلاویده. فطرت صاحب زه طالب العلم هم راغلی وم، هم دغه مشاعرې له لاړم چې دغه قصه روانه ده چې بس څوک ځینو د والی صاحب مدح وي او قصیدې وي، نو زلاړه مازه سټیج مخفل نوم لیکل او پلیس کې نو زه چی کله وختم نو زه خود دینه ناشنا ومه نو مخفل غزل وې په دې مشاعره کې په جشن سواد په مشاعره کې پړوندې زلتل ومه دا غو د مشاعره د ادبونو نوم خبرو چې دلته خامخه دا ویل لازمی دي نو ما په کې غزل وې هغه غزل وایلو سره ما چې غزل وې را کوښ ومه نو زما په خوا کې چې څوک ناس مشرانو نو یا غو ماته چې جوړو کې اته داسې وکړې خپې وباسه کار دې روان کړل او ته چا وې چې دلته کې دا کار کوا غزل وایا نو بیا زه تلم نشم مالته کې غوښتل مې چې زوزم خو وته را تډیره بد خبره خریده مې چې سکیږي بس کیږي با نو ځکه ناس پاتې شم په خپل ځای باندې نو بیا چې کله مشاعره ختم شو نو سټیج ته وایو یو شاعر بللې کېده واغله وای دا مشاعره اعزازی ورکوله د غروزی نو وی زمانو وغسته شو نو زه ډیر پر رپیدلو قدمونو سټیج ته لاړم چې لاړم نو ولی سیب زاول خواته نیوما به په ملا منو ټپولم هغه وخت کې با مشاعرانو ته یو روپۍ ملاوی دا یما ته ولی سواد پخپلا د یوې روپۍ په ځای باندې 500 روپۍ اعزازی راکړه او پراتلو کې بیا په ملا ټپولم نو زه چې وکړ خوښ شوم د سټیج نه نو بیا ماته غناستو خلکو وی چې مون خو یریدو چې تا تبسو وي سبونه وي زخه شو ده دا خبره به کوله چې مشران رتوی چې لچک مون ته خو شیدار سورو پوهه د روپو خبره نه و خو مون دا خبره دی په دې حواله سر کوله شو رشید خټک سیبو چې په سواد کې د غزل په حواله سر چې خبره کیږي نو په سواد کې وړم به غزل فطرت سے په مشاعره کې ویلې ده دا معلوم تاریخ نه را پدې خوده خبره کیږي وسو د دین وړاندې کڅو شوی نو مشاعره شوی او پکې غزل ویلې شوی خو زما خیال دی چې هم دغه و چې ناشناخ کړی دا هغه ناستو شاعرانو ته ادیبانو شاعرانو ته شیدا دي سو کړو مطلب دا شو چې دین وړاندې د غزل د مشاعره کلچر په سواد کې نه و
اتا ولجان مشال رډیو ته ول چې نقیب احمد فطرت د غزل پشان په نظم لیکلو هم برلاسه وو
رشید خټک صاحب د نقیب احمد فطرت صاحب بس یو شعری ټولګه چاپ ته د کشمالی په نوم باندې چې په اوړنبی ځل باندې په دسمبر 1908 کې او بیا په دویم ځل باندې په جون 2014 کې چاپ شوې ده د دې کې غزلونه دي او د غزلونو سره سره په دې کې نظمونه هم دي څنګه چې هغه په غزل لیکلو باندې پوره پوره وبول لرو دغه رنگ دغه پابند نظمونه چې دي هغه هم د ډېر ښه معیار نظمونه دي سم کوم موضوعات زو سره ډېر زیات د زینو موضوعاتو سره اختلاف د خپل سیاسي نظر په حواله باندې نه لرم خو د نظم د لیکلو انداز چې دی هغه ډېر زیات خوندور دی ځکه چې پابند نظمونه هغه وخت کې رواج او شاعرانو به لیکل نو دوم په دغه کې خو پوره هنر لرو او په نظم کې ماغه هنر ښکاری کم چې په غزل کې مونږ ته په نظر راځي د نقیب احمد فطرت صاحب په غزل کې د رومان رنگ بیا د نورو رنگونو په حواله باندې ډېر زیات واضح دی دغه د عشق او د حسن مضامین ډېر په خان انداز باندې بیان کړی دي زه غواړم چې دا یو غزل سو شعرونه تاسو سره شریک کما نو اوریدونکو ته به دغه د غزل د انداز ډېر خان انداز وشي نقیب احمد فطرت صاحب په کشمالی کې یو غزل داسې دی چې عقل فکر هوش مې د محفل نه حسینان وړي پاتې که یو زړه شي دا هم سترګې د جانان وړي او زړه مې شو دوستانو د مسکا د حادثو نظر وښ کې مې خبر د ورانېدو د ګل ستان وړي مونږ ته یې پرون وی چې مستانو ناروا دي ده مونږ ته یې پرون وی چې مستانو ناروا دي ده نن د قبا لاندې پټ جامونه وایزان وړي او یملګرو خدای د پاره وای چې سو کم دا کافر سترګې خو مینن دین او ایمان وړي او خدای ک په قیامت کې د مظلوم نه ثبوت غواړي نو ستاد لیوانې به ولدا سری غریوان وړي او تند ستاد مینې په پیاله او جام ماتیږي نه ځکه نن ساقی د میخانه ټول رندان وړي او استاد جدایی یادونه استاد خپل مخرمان بیا دغه انعام دی د محفل نه غزل خوان وړي لوټ شو د فطرت د ارزوګانو قافله په لار ټول خزانه ستاد د یادونو قاتلان وړي
فضل رحیم لوهار ول چې نقیب احمد فطرت د والی سواد په غوښتنه د استاد په هیڅ کار کول قبول کړی وو
بیا د دې نه د سیو شوالا د دې مشاعره نه رسټو فطرت صاحب خبره کوله چې زه زما د والی صاحب سره دغه خواهش د والی صاحب خواهش دا و چې ما سره تعلق جوړ شي نو بیا چې زه مدرسې ته لاړم بیا ما ته سوال جواب وکړ چې ته راشه موږ سره دوه ځای نوکریانې دي یعنې پوسټونه دي یو په فارس کې دی او بل په استاذۍ کې دی اوس ته غوره کړه چې ته په کې کوم اخلي نو د فطرت صاحب وویل چې ما ورته وویل چې زه به استاذي والم ځکه چې دا زما فیلډ دی دا دې د فطرت سیب ادبی خدماتو چې نن شکر ده دی چې هغه کشمالو او خوشبو چې مونږ ورته ویلی شو نن په شانګله کې که مونږ یو چې غزل لیکلی کېږي یا جدید غزل لیکلی کېږي ډېر غزل لیکلی کېږي نو د دې په شا باندې زما دا خیال دی چې د فطرت سیب د کړاو هغه رنګونه دي د کشمالو خوشبویانو کې زمونږ د ملګرو بلکې تر ډېره ډېره حده پورې تر لرې لرې پورې د کشمالو هغه دې برکات دي چې دلته کې غزل لیکلی کېږي او پښتانه خوښوي هم.
عطاءالله جان وویل چې د رقیب احمد فطرت غزل او نظم دواړه رواني او په صداوالي کې ډېره ښکلا لري.
دغه رنګ دغه پابند نظمونه چې دي نو په هغې کې څخو ما تاسو ته مخکې ذکر وکړو چې دغه په افغان جهاد باندې یا د ترقي پسندۍ پر ضد باندې د دغې مفکورې په ضد باندې دي. خو ځینې نظمونه هغه داسې دي چې هغه ډېر شاهکار نظمونه دي لکه د یو شاعر او لیوني په هدیره دا نظم په شپږ اتیا کې هغوی د پیزر بورۍ په مزار په یوه مشاعره کې ویلی دی. ډېر خوندور نظم دی. که تاسو غواړئ زه به د هغې یو بند وس تاسو سره شریک کړم. تاسو به د فطرت صاحب د نظم د کلو اندازو پډاګ شي. دغه نظم داسې دی چې دلته بشماره بوګنی دلی شان خیالونه و ده. دلته سډيري حادثه او ارمانونه و ده. سلر زی دلی احساسات سلر زی دلی افکار سار زوګانی و دي. صد وخت دردونه و ده. یو مستی و ده دا د دریاب شړنګ و ده. دلته شاعر و ده. دلته یو ملنګ و ده. دلته زما د دنګو غرونو د بادشاه مدفن ده. دلته زما پښتو غیرت او زما روح او تن ده. دلته زما د یوسفزی و سنظم تو ده ده. دلته زما د پښتني فضا سمسور چمن ده. دلته ودمه د پښتو د لوی رومي خوبونه. دلته فکرونه د سادی او د جامع خیالونه. راشد خټک صاحب په مجموعي توګه موږ دا ویلی شو چې نقیب احمد فطرت صاحب د خپل دور یو ډیر ښه شاعر ده. هغه د شعر په رموز او په دغه حوالو باندې ډیره پوهه لري. د بیان انداز ډیر زیات ښکلی دی. ساده کلیوال او داسې هیڅ مشکلات نه لري. یو عجیبه سادګي او رواني شعر لري. نو بس که د کورین علاوه مونږ دغه د شاعرانه سیاست تعین کو نو یقینا چې د سواد په شاعرانو کې یا د پښتو د غزل او د نظم په شاعرانو کې نقیب احمد فطرت صاحب یو جوت مقام لري او تر ډیره په دغه د شعر په برکت باندې دا غنوم ژوند دی.
د مشال رادیو ګران اوریدونکو سواد مکو او سندره اورو.
ژوند زمون تیریږي په دنیا خاور خزلې چې داولې 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 په بلو بلو لاړو دا سلا فول مسلکانو دا زکا دا زکا دا زکا دا زکا دا ژوند زمون تیریږي په دنیا خاور خزلې چې داولې 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 بلو بلو لاڑو داس لافو نمس لکانو دازکا 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 منزمکا کی خخی گو خلق اوسی پاسمان تیری شک هر سمرا پدوایا دوزان اول حجت رواوس محتاج د جهان د خورو د خزل شان فراتیو پډیران د خورو د خزل شان فراتیو پډیران تیری گی په دنیا مو زندگی په غم لړلې چې داولې 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 سوا مونگا وو گن لس پکانو دا زکا دا زکا دا زکا دا زکا سپوهن شود ژوندم په سودو زیان تیار کوی کی اوسونه خبره چنده خان تاریخ رات په پانا پانا وای فاتحان چې ځان ته فکر وکړو شکست خرو په هر میدان چې ځان ته فکر وکړو شکست خرو په هر میدان محکوم د داسې قوم یو چې خورا کړی په ناولې چې داولې 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 خبر نہ گھسے گی بیٹو پکا نو دا زکا دا زکا دا زکا دا زکا خدای او پر رسول باندی مان لرو محکم زنو په نفلونو یو دش په ورځې اړم رکات به پکې پاتې رانه نشي په قسم په حجو پروجیو لیو بلا مقدم په حجو پروجیو لیو بلا مقدم خو بیا هم د غم شپې مو په خادې نشوې بدلې چې دا ولې دا ولې دا ولې دا ولې جوان په هر ډګر کې ورور د ورور کبي کرکانو دا زکا دا زکا دا زکا دا زکا
سندره تاسو واوریدا. اوس بیا د شاعر نقیب احمد فطرت پاړه خپل پروګرام ته دوام ورکو. فضل رحیم لوهار مشال رادیو ته وویل چې نقیب احمد فطرت په اخیری عمر کې لږ نهیلی شوی وو.
البته یو خبره ضرور کول غواړم چې فطرت صاحب د 1908 نه را پدی خو پدی 15 ورش کاله سلور ورش کاله شپږ ورش کاله ار عمر چې پدی عمر کې هغه ډیر مایوس شوی دی د ادبی دنیا نه. زکه چې پدی عمر کې هغه د وسته د هغه کوم کشمالی چاپ شو زیودین یوسف زی پاک د الله پاک خاله و باد لري هغه په مرسته باندې د هغه کشمالی د میډیشن چاپ شو. پدی ایډیشن کې صرف سلور سلیخ مخونه چی دی نو هغه فطرت سے بہت تخلیق هم ټول د منظوم تخلیق نه سرغې نه لیکه سیوا د مقالونه او چکل دغه کې په مردان کې نو هله لیکلي د اخبارونو کې او اخبارونو کې به لیکل کولو دلته بیا په نصر کار نه دی کړی نو داغه ټول تخلیق چې پاتې شوی دی په 15 کالو کې نو هغه څلور څلیخ مخونه دي چې اضافه سره په کشمالی کې چاپ دي.
د نقیب احمد فطرت ته سیاسي نظمونو په اړه د یو پوښتنې په ځواب کې عطاالله جان مشال رادیو ته وویل.
راشد خټک صاحب ما مخکې ذکر وکړو چې په ورستي وخت کې یا د خپل ژوند په دویم پړاو کې فطرت صاحب بیا داسې د ښي لاس د مذهبي ګوندونو د جماعت اسلامي سره د هغه اپلیشن نو دغه داغو د مفکوره هم هغه مخ په وړاندې په خپله شاعرۍ کې وړلې ده لکه په خپل کتاب کشمالی کې هغه د افغان مجاهد په نوم باندې یو پابند نظم لیکلی دی چې داسې د مربع نظم په شکل کې دی د الهاد تورو تیارو کې د آزاد ژوند مشالونه دا زما غازیان ملګري دا زما د سر ګلونه ننګیالي زما د قام دي ننګیالي زما د دین دي خپل کورونه یې پرېښو دي سور سامراج ته دیوالونه زما سر ترېنه قربان شه آزادي د دوی منزل دی که غازی د فلسطین دی مجاهد که د کابل دی. او بیخي دغه رنګ په یو بل نظم زما ملګرو کې هم د دغې مفکورې یو قسم تبلیغ کوي نقیب احمد فطرت صاحب نو زه به دا یو به تاسو ته ووایم چې د ماښام ګریوان تار تار کوي سپین سهار ترېنه بهر کوي د لینن پر کټ ته کډه د خپل ملک نور په سر کوي امامان د قافلو شي په قامونو کې خواره شي د اسلام د لوړ پیغام نه د اوده ځوانان خبر کوي دا نغمه د عشق او مینې دا آواز د قوت دی ای زما ملګرو دا پښتو ده او دا پت دی.
د نقیب احمد فطرت د شخصیت په حق له فضل رحیم لوهار مشال رادیو ته وویل.
فطرت صاحب په شخصیت په حواله تاسو خبره وکړه نو دغه خو یو کتاب لوستل دي تاسو ته فطرت صاحب شخصیت ځان له کتاب دی هغه شفیق پلار مخلص دوست هغه د خپل الواد لپاره ډیر څه کړی دي بلکې دغه کشر زده چې شبیر دغه سره د پلار او د زوی تعلق په ځای باندې د دوستانه تعلق بیا دغه بل ځای سجاد اوس هم شکر دی په د فطرت صاحب د انسانیت رنگونه د هغه په الواد باندې اوس هم خوار دي چې هغه د خپل هغه دواړه سجاد او شبیر د دواړه چې فطرت صاحب زامنو نو دای د خپل د پلار د ملګرو دومره احترام کوي چې سړی ته فطرت صاحب هغه کمی ډیر نه محسوسیږي. د فطرت صاحب هغه ځای چې دی نو هغه شړ نه شو چې فطرت صاحب لاړو د هغوی د دوستانو د هغه فطرت صاحب د ملګرو د تللو تلو راتلو ځای ورک دی. نو داسې هم نه ده د هغه بچي چې دی نو هغه د خپل پلار د ملګرو سره هغه تعلق لري کوم چې سره فطرت صاحب په خپل ژوند کې لرو. زه خو ډېر کشر یم، د هغه د زامنو په عمر کې یم، خو موږ سره ذاتي چې د هغه کوم تګ را تګ شوی دی تر اوسه پورې مینه را کړې ده. موږ دومره ډاډ کړي یو چې موږ وایو چې فطرت صاحب موږ له حوصله را کړې ده. موږ دا ډېر په ډاډ ویلی شو چې فطرت صاحب موږ له ډاډ را کړې ده، موږ له حوصله را کړې ده. نستړی کېدونکی مبارز فطرت صاحب، هغه په ادبي حواله سره مو سیاسي حواله سره مو چې هغه یو لوی مبارز ورته موږ خپل وایو، موږ ته خپل اتل وایو، هر څه چې ورته وایو دا پې کم دي. نو فطرت صاحب د الله پاک وبخي د خپل خاورو سره خدای بخله فطرت صاحب وهده چې روري څه ته وایي، دوستی څه ته وایي، او دا پالې لیکي څنګه. زما خیال له پدې حواله سره د فطرت صاحب ژوند چې دی نو هغه ډیر خور ور دی، او داغه د ژوند او په ژوند کې داغه د عام خلکو سره د تعلق رنگونه شدي نو هغه پکې نه دی پاتې شوی. د فطرت صاحب د انسانیت هغه منه خبره کول، د فطرت صاحب په ژوند باندې خبره کول نه غنم چې زبر داغه حق ادا کم چې فطرت صاحب څوک او څنګه سړی او څنګه شاعر او هغه هر چا منلی دا.
نقیب احمد فطرت زوی شبیر احمد د هغه د خویونو شخصیت او ناچاپه شاعرۍ په حق له مشال رډیو ته ویل.
جی دا بابا یو کتاب 1987 کې پرنټ شو، هغه بیا ختم شو او سکل موږ بیا پرنټ کړ دې. نور د شاعری هم شته چې هغه محفوظ پرته ده، خو سکل چې کوم کتاب موږ پرنټ کوو دا زوړ کشمالی او نوی کشمالی د دې ترتیب او تدوین بابا پخپله کړو چې موږ پرنټ کوو، په دې کې نوی حصہ هم شامل ده. جی او نور هم بلا شاید شي مواد موږ سره شته چې هغه پرنټ نه دي. جی نصر نه راځي چاپ او صحیح سایز موږ سره محفوظ ده. بابا ډېر لوی د قدر خاونو، موږ سره داسې رویه نه ولا کده پلار، زما سره خصوصي په ځان نو کې داسې رویه والا کا دی عمرګری او څنګه زموږ استاد هم یو انتهایی مشفق ډیر ښه او رښتینی سړی د چ په معاشره کې مو او ذکر خو دلته کې ځکه بلې وجه نه کېده چې شانګله یو انتهایی پسماندہ په تعلیمي لحاظ سره او قابلیت په لحاظ سره د لیاقت په لحاظ سره ډیر رستو او سم رستو دا راشد صاحب په تاسو تو خیالي نو وسو دا لشل کال او شو چې له هر سره د شانتي حجاجي صاحب د شانتي او د هم در سره د شانتي شاعران راووتل خدا کا شراونو بابا په وخت کې د چي او خيار قابلانه تکړه کسان نو دلته کې دا چې قدر نه ونه هم په دې وجه نه او لکه بابا یو شعر دی کنه په فطرت خپل کله ناشنا لګي سکنه پیجني مخونه ټول کاغو اگدي چې کوم سر ته ګوري ناغه تم د دې خبره احساس چې دا خلک جي دي سره داسه خلق قدر نشته. بل شی دی فطرت سکون پکې د زړه چمو می چم د جانان لخپل کو راخده نو داسې معلومه ده چې بابا د خوشاله نو او نو په دې خبره نو خوشاله او بهر څنګه دغه قدر عزت ډیر زیاتو لاغه مین وجه دا وږي چې بهر ډیر لوی لوی خلکو ډیر مشران بابا مزوري او بهر ځای کې وږي په ملک کې او په ملک نه بهرو او بره پښتونخوا کې او په کوزه پښتونخوا کې د بابا مینوال چې ډیر زیاتو او رابطه به کې خلک بدل ته راتلل او دې وجه بهر بابا قدر ډیر نه دی وجه بابا دغه چې دلته کې او ذکر چې نه کېدنو مین وجه هم دغه و چې دغه خلکو سره رابطه رو رو کټ کړي او څه غمونه تکلیفونه مصیبتونه هم په بابا راغلي لاغه وجه بیا بابا به داسې ډیر تعلق نه ساتو بهر. او لکه بابا یو شعر دی وی ستا د فطرت ځواني شو داسې تیرا څنګه چې موده د کشمالو تیر شو.
د مشال رادیو د پښتنې په جواب کې چې دای پخپل هم شاعري کوي کنه شبیر احمد اویل.
هو ما ډېر لیکلي کړیو جی، هو بابا ته هم نو خودلی او د دې ذکر ما ځي او دین یوسف زیات کړو په 1997 کې. نو هغه بیا ما ته ایتزما خواله زرا زا هفته کې دوزل زرا زا ما دې سبق کوي زاغه ته نږدې نو ما یې په کیسه سره رهنمایي واخلم. خو بیا ځا سهارات راغله چې ما چې سم لیکلی هغه ما ټول بیا وسېزل او دا غینه په دې هم بیا لیکل نه کیږي. شوق مې کیږي چې ولیکم بس دعا را تکوي او بابا په شان لیکلی نشو کولای جی.
د مشال رادیو ګران اوریدونکو سوا دمکو او سندره اورو.
سر
اندرا تاسو اوریدا اوس بیا د شاعر نقیب احمد فطرت پاړه خپل پروګرام ته دوام ورکو. د نقیب احمد فطرت ته ګمنام پاتې کېدو پاړه فضل رحیم لوهار مشال رډیو ته ویل.
فطرت صاحب په حواله سره د غیو ملګری خبره کوله چې د کله جمعه ته لاړ نو ده داسې شو چې د بیا نه دی راوته. مطلب یې دا چې د کله د نېشنل پارټی نه د پښتنو د قومي ګوند نه چې کله د جماعت اسلامي ته لاړو نو د بیا د بي تورم د سه شو چې لګ پس شو او د دې په شا خو زما خیال دا نه دی چې نظریاتي وجب وي چې فطرت سره پس کو دا هم نه دا غي نه رسته چې ماغه شیرونه لیکل دي نو هغه کې باقی دا خپل رنگ دی او هغه رنگ متاثر شوی د فطرت سره د شیرونو نه دی په هغه سره په نظریه د بدلولو سره هغه رنگ د شیر رنگ نه دی متاثر شوی. بهر حال دا دی چې فطرت سره که خلکو یادو نو بے شک چې یاد کړی دی خو په دې کې چې نه یادو او رستو رستو کې نو داغه کې داغه په شامنې دا و چې فطرت سه بو لکه چې نن څنګه کیږي یا مونږ ته اشاره وکړو هغه دا چې فطرت سه داسې نه د غوښتل اجازه دی یو پروګرام لاله شمازه دي چې سره مرکه وکما دا د فطرت سه فطرت نه و چې خامخ دي زو کله زما زشته او کنيشته خو چې زری دغه محفل کې غړونو کما فطرت سه بو خپل عزت پخپل کړی دی یعنی کخل کو لسم عزت کړی دی نو ټیک خبره ده کړی دی خو فطرت سیب د خلکو نه زیات خپل عزت پخپل ساتل دی هغه داسې نه دی ګرځیدل لکه چې هغه زه کتل دی او تل دی نو ما وته یو ورځ د تاسو چې کوم سوال دی دا سوال ته ما وکړ ما ورته د فډر ګران د فطرت سیب ځکه چې دومره کار تاسو کړی دی او مونږ دا ولرو چې تاسو په ملکن ډیویژن کې د جدید غزل شاعر یا شاعر یا دا وخه دا کې تاسو په مفلونو کې نه او نه ځای وته نو دا خو بد تاسو په حیثیت باندې شخصیت باندې دا به تاسو رکاوی طرف ته وړي نو اگر ته وی چې رښتیا خبره ده چې بالکل مزه نه غواړي چې زه په ادبي مفلونو کې شریک شم خو ته زوره ور سړی بس خلاری گی نو هغه زما خیال چې ما کله ورته ما ورته سوال جواب کړی دی ما به تکلک سوال جواب وکړم چې زه په انتظار کوم په دې محفل کې نو یو شپه ته محفلونه لمن راوستلې دي شنگلی ملګرو فطرت صاحب ته احترام لرل دې کې شک نشته. دا نه ده چې فطرت صاحب قدر نه ده شوی یا فطرت صاحب روح دې مونږ ته دا شعر وایي چې قدر نشته د حافظ پالپورې کې، یا دې مونږ ته زموږ ضمیر دا شعر وایي. داسې نه ده، د فطرت صاحب قدر شوی دی او ملګري خواله تلي راغلي دي. فطرت صاحب قدرولی دی، البته دا ده چې څنګه په کار ونو هغه قدرونه هغه سي قدر د فطرت صاحب په شانګله کې بالکل نه دی شوی. دا غي مجرمان مو ټول یو، زمونږ حافظ حافظ الپوری پښتو ادبي ټولنه او زمونږ هغه ادبي ملګري چې هغه په خپله شاعران نه دي او زمونږ سره ناس پاس دي، زه ګڼم چې مونږ مجرمان یو چې دا فطرت صاحب جون منګه فطرت صاحب نه دی نازولې. خدا دا چې بے قدری ولا هم منګ نه راکړي، مناسب دومره کړي چې څومره چې مونږ د ملګرو نه کېدې شو او څومره مینه ورکولې شو نو ورکړي د خود فطرت صاحب ته دومره مینه ورکول پکارو چې هغه ډیر وي. نو هغه ډیر مینه ورکول چې مونږ پاتې راغلی یو، مونږ خپل ضمیر ته هم ملامت یو، مونږ د فطرت صاحب روح ته هم ملامت یو، او مونږ یو قامی شاعر ته مونږ ته خپل قامی شاعر وایو. هر څوک دا ستر سم نه راځي، مونږ ورته پړیو، داغه روح ته هم پړیو، ملامت یو ورته. داغه قدر چې څنګه پکار واغ سي نه دی شوی، خو بے قدری هم نه ده شوی. او خدای دې وکړي چې د فطرت صاحب د مرګ نه وروسته هم فطرت صاحب نازولی کیږي، ځکه چې شاعر عمری نه تاسو ته پته ده فطرت صاحب وسم زمون په فکرونو کې ژوند دی، د پښتنو په فکرونو کې ژوند دی، او ژوندۍ خلک هر کله نازولی کیږي. نو موږ به کوشش کوو چې دغه ګیله که د فطرت صاحب روح رانه کوي نو انشاءالله د هغې نه مخکې د هغې نه وړاندې موږ دغه ګیله ختم.
نقیب احمد فطرت په جولای د میاشتې په 8 نیټه په کال 2000 کې په حق ورسېدو او په خپل کلی کوټکی کې خاورو ته وسپرل شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر وسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
نور کسی سے کبھی خوبست زمان فخدے